د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستوري مشال د مشال د اخترونه کې د لاسو بجو نه تر یو لاسو بجو ز منوشا تاسو قربایم په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو او په اخیری برخه کې به یې سپینځې او سرکار اخبارونه هم واورئ خو راځئ چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي په خبر پښتونخوا کې د بارانونو له کبله لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به نن د هیواد د حالت په اړه یو مهمې غونډې ته وینا وکړي او په لنجمنه سیمه ناګرنو کرباغ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل دي او یو څلوېښت نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل سوې ده چیرې چې څوارلس کسان وژل سوي او دیارلس نور ټپي سوي دي. پی ډی ایم ای په ریپورت کې راغلي چې په کوهستان کې دولس، په سوات کې اته، بنو، چترال، مردان، بټګرام کې دوه دوه او په ملکنډ، مانسیرا، دیر او چرسده کې یو یو تن وژل سوی دی. په پاکستان کې تیره میاشت هم بارانونو د خیبر پښتونخوا په ګډون د ملک نورو سیمو کې تر یو سلو اتیا زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې نن په خیبر ایجنسی کې له ځایي مشرانو سره لیده کاته کوي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړ غږ کې احتجاج کوي. د یاد اتحاد چارواکو د یک شنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نسته او حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باوري کړي. په جمرود کې هم تېره ورځ د سوې یوې غونډې ګډونوال منظور افریدي ویل
په څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، د دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
د یادونې وړ ده چې د دې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکي په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په شوبال کې د ضربیا زب عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد پوز د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر د یک شنبه په ورځ نوخته په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې دا سوي چې پاکستاني پوز د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان پوز د 2014 کال له جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د دې عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سوي دي چې زیاتره په بنو او خوست کې میشت دي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن په ار کې د همغږۍ او ګډې څارنې د ادارې په غونډه کې ګډون وکړي. بیګال ارګا په خبر سوی خبر پاڼه کې ویل سوی چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرسته ورکوونکو هیوادونو استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د حکومت لوړ پوړي چارواکي، د خصوصي سېکټر او مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې یو غړي همیرا ساقب وایي په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره ځانګړي وړاندیزونه وړاندې کړي.
وضعیت امنیتی بدتر شده و ما
نتوانستیم بیشترین تا دوای امنیتی حالت لا خراب سوی او موږ نه یو توانیدلې چې ډیری هغه ژمنی عملی کړو چې د امنیتی وضعیت د شکېدو او د روغ جوړی په برخه کې سوی وي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتداری او د اداري فساد په ګډون پر مختلفو برخو کې د افغانستان پر کړو ژمنو او هم د نړیوالې ټولنې پر هوډ غور وسي. په لنجمنه سیمه ناګرنو کرباخ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا له هغه وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویمه ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوې چې په آذربایجان کې پرته ده. په داسې حال کې د لږ تر لږ 13 ارمینیایي عسکرو وژل کېدو خبر ورکړل سوی چې د چارواکو په وینا یو ورځ وروسته آذری ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان ویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل سوی دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر ټلویزیون ښودل سوی یو غونډه کې ویل چې د دوی عسکرو یو لوی بریا ترلاسه کړې ده او د په وینا پر دې نوي اعلان سوی اوربند به عمل وکړي. د چیک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر میلان خوانیتس وایي دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چیک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې شاوخوا 15 عراقي وګړو د اپریل پر درېمه له چیک جمهوریت څخه په بس کې جرمني ته دا اوښتو هڅه کړې وه او هلته له اوښتو سمدستي وروسته نیول سوي وو. میلان خوانیتس ویلي دی 15 کسانو د چیک جمهوریت د پراخدلۍ سپکاوی کړی دی او باید په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل سي. او وروستی خبر د لوبو، ویسټ انډیز د دویم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل سو. ویسټ انډیز بیګا د هند په کلکته کې انګلستان ته له یو په زړه پورې لوبې وروسته په 4 وکټونو ماتې ورکړه او دا اتلولي خپل کړه. تر دې وړاندې په همدې ورځ او همدې میدان د میرمنو د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې ویسټ انډیز آسترالیا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بوریوال کاکړ نه د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې به دغه ریپورتونه واوري. په خیبر پختونخوا صوبه کې یو وار بیا توپانی بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. ټاکل شوی چې نن به د قبایلي سیمو لپاره اصلاحاتي کمیټې د خیبر ایجنسۍ دوره کوي او هلته به د خلکو نه د هغوی غوښتنې اوري، خو فاټا سیاسي اتحاد د دغه کمیټې د کار مخالفت کوي. ولې؟
نو منګه دا خبره کوي چې د قبایلي اولس نه تپوس کوي، نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه. دوی د پولیټیکل جند خاص مرکز د ملک نه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وای په روان کال کې به د ټولې قبایلي سیمې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستنول کیږي، خو د شمالي وزیرستان کډوال د واپسې د عمل نه مطمئن نه دي.
دوی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړي دي، خو مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای.
یو شمیر نور ریپورټونه به هم واورئ او د دې ګړۍ په آخري برخه کې به په هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار کې واورئ چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک څه غواړي.
نن زار په دار ګرځي د چا نه څه ریپې نشته چې یا څه په وصول کې یا څه کاروبار په وکړي، میشته د خپل عضله روکړی شي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د هر ورځ سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ او بلاړه ولیده. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې د بارانونو تر دې دمه لږ تر لږه 46 کسان وژلي دي او 65 کورونه هم وران کړي. په دې حقله نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډی ایم ایچ چارواکي وایي چې له 1300 ورځو راهیسې پرله پسې توپانی بارانونو 46 کسان وژلي، 120 ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو 60 کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې 14 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې 12، سوات کې 8، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې 2، او په ملاکنډ منصره، چارسده او دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پختونخوا کې توپانی بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیان اړولی چې په تیره میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه شوي وو چې لږ تر لږه 122 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پختونخوا د شانګلي او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله د دغو سیمو اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټي ممکنه ده چې نن د خیبر ایجنسۍ دوره وکړي، خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دې موخه خیبر ایجنسۍ کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز، د سیفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر ظفر اقبال جګړه هم پکې شامل دی، وایي دوی د 15 قبایلی سیمو دوره کړې او اوس د نورو قبایلي او نیمو قبایلي مشرانو خلکو سره لیده کاته کوي. په دې حقلا د اسرار العالم مومند رپورت کې تفصیل اورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي اني حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادې مشر نثار مومند مشال ډو ته وویل یا د کمیټا چې د قبایلی سیمو نمائندگان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د په خبره قبایلی ولسو دغه کمیټي نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلی سیمه په پښتونخوا کې نوي شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټه کې خو د درې ممبران پښتانه هم ندي، نو چې کله پښتونوم نه دي زما پر رسم رواج هم نه دي خبر، نو دا کمیټه به زما د پاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دې نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي.
نثار مومن وایي د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلی سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمایندگان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټه د قبایلي ولس نمائندگانو جوړه کړي. د په خبره چې کله هم دغه کمیټه د یو ایجنسۍ دوره کوي، نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړي د دې کمیټه غړي ګڼل کیږي. شاجي ګل وایي د کمیټه لکاره په مکمله توګه مطمئن دي.
نو دغه کمیټه د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چي ده، دا کمیټي اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندگانو زموږ په خوله جوړه شي. په 18 کال کې دا اول کمیټي ده چې عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټه باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کیږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصیږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصیږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استاذ او مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي، نو تر هغو د پاکستان پوځي استبلیشمنت نه غواړي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان استبلیشمنت دې ته تیار نه دي چې هغه قبایلي خلکو ته حکم ورکړي. په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال دی دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي، ځکه چې پور غاړي ته افغانستان دی، دغه غاړي ته ډېر زیاتې مسلې دي. او چې تر څو پورې دا جنګونه شته، دا بارني او علاقایي قوتونه دلته شته، نو تر هغې پورې د قبایلي علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټبلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمېر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولس ته یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلې. خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټه به ضرور څه نتیجه ورکړي. ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې هم شامل ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د پوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان کې شوال سیمه کې د ضرب ازب عملیاتو اخیری مرحله کې د 250 نه زیات وسلوال وژلي او د یادې سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول ترلاسه کړی. آی ایس پی آر زیاتوي چې تر څو ټولې سیمې د وسلوالو نه پاکې شوې نه وي تر هغې به دغه عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې اپریشن ضرب ازب اخیری مرحله کې 225 وسلوال وژلي. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شوال کې د ضرب ازب اخیری مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 225 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی ایس پی آر بیان تر مخه ضرب ازب اخیری مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوې امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آی ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیتې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخیری سیمې پاکولو پورې دوام لري. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدلو لړۍ روانه ده. د راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بیکورشوي خلک به په روان کال کې خپل سیمو ته ستانه کړي شي، خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسی روانه ده په دې ممکنه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره نشي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپل سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپل سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپل سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدي ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي مو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
ضرب ازب آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروا ڈی آئی خان خوزے علاقی تا مونگا پراہو اتلی این آباد مونگ سرا دا حکومت دا حبرہ کڑی وا پو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا وزیرستان تا واپس کوا تقریباً دوا کولا وشول دیو آئی چا ما دروی سرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی پنات وزیرستان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائی وا آگا مونگ تا ویچے نو عمبر پر ہے ٹو زیٹ آئی ڈی پی چی ری را دا مونگا واپس کوی دای 30,000 خاندانونه په دوا کوله کې واپس کړی دي. په مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خدای دې یا 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل دې خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو نوموړی وایي
په واپسې سیمه حالا کې د میر سره مشوره نه شوی کا په دې باندې د کوم مسولین سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجوده و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یې سیمه کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي نو پاک دا ګیلانر دي او د ریهبیلیټیشن چاره دا پوره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سر خپل کور وویني په خپل سر روډ وویني سپتال وویني سکول وویني په هغې کې د بیا چاره وشي کنه.
یاد دې وي چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ سرنستر
چپ گولو بانے بار نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کی تابو چونی تک کینی چونی تک پل پلاو گوڑی چنور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ووري. که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې عملیات روان دي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت عملیات کیږي. خو د لاهور د ځانمرګي برید نه پس پوز په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي او څېړونکي وایي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي. دا ولې او د دې به څه اثرات وي د دمې نه پس یې دغه رپورټ کې اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ
فوج سما خبر کوي که په نورو صوبو او قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي نو په پنجاب کې هم پکار دي. فوج دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف تا کاروای نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس پټول هیواد کې امن غواړي نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد وویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
خاخی تو سکاری چې دا فوجی عملیاتو شو دا غیر رد عمل راغه یو افرا تفریق وره شو مونږ چې کوم تاثیر خور کړی دی هغه به صفر شي او کیدی شي دې کې نور پاتې دا غیر سیاسي استفاده وکي یو خدا غدي بل دا چې باز دې چې په ځونه داسې دی هغه دې سره سیاسي تور باندې یو ځای دی او ووټ بانک چې کوم د دې دا دې هغه کې دا خلکو ډېر لوی لاس دی. بل دا چې هغه دا ګوري چې فوج کوم دې باقي صوبو کې هم سنه سره دخل لري دا دې نه غواړي دی وایي چې زمونږ خپل دغه وی دلته فیصله دی او دغه کو فوج پکې راغلی به د فوج د فیصلو هم احترام کولی شي.
نوموړی زیاتوي په پنجاب کې واکمن ګوند لدی هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کې سونه راپورته کول شروع نکړي. خو پښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونشي نو د دې به څه اثرات وي. جنرال طلعت مسعود په دې اړه وایي
که په پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروایی ونه شوه، نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به یې مخنیوی ډېر ګران شي، چې په نتیجه کې به یې نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډېر ضروري دي، او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډېر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پوځ مشر جنرل راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیده کاته کړي او د امنیت په موضوع یې ورسره خبرې کړي. سیډونکي وای داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدوده پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکاره،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د کراچۍ قاسم بندر کارکونکو وایي چې حکومت د وړاندې نه درې برتونه خرڅ کړي دي. برتونه هغه ځایونه وي چېرته چې د سمندري جازونو نه مال کوزول کیږي او یا خېجول کیږي. دغه کارکونکو وایي چې اوس پاتې دوه برتونه هم خرڅول غواړي حکومت یې خرڅوي، او د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 4000 کسان بیروزګاره شي چې د 90% نه زیات یې پښتانه دي. په دې حقله تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران رپورت کې اورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه، چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي، او که غوښتنې یې ونه منلې شوي نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لت غځوي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی، په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي، دا ټول پکار دي، دا ټول به بیروزګار شي. نو موږ وایو چې دا خود سبا مطلب دی لوګي نمرې انو موږ یو جدوجهد کوو. موږ دله یوې هفته ټیم ورکا پودکاسته مته ډېله موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب دا خبرې موږ سره شروع نکړي هغه نه پس موږ څه کوو چې موږ بلړ شو پودکاسم په گیټ کې و موږ هلته درنا ورکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی.
پدې پورت باندې تقریبا د 2000 چکم رې مزدوران کار کوي، د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. پدې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي، او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هم مخ کې غستې دي. دا زموږ د لاس مخ ده، دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخا یې خرڅي. نو مزدور سره خود د لاس په د مهنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بل لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده. خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې 1.5 کاله یې دلته کار وکړ خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده، او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو حسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مد مونږ د چې کوم هغه مین وجه کاری هغه دا چې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی ظلم خبره ده، هغه خلکو لپاره دا انتهایی د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د هغه خپل حق رسي. مونږ ورته وایو چې روډ دا مونږ د پښتانه 95% پښتانه مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په چا په حق حق راسي؟ بلوچستان چې د هغه ځان په لړزان دي، خوشحاله
دی. ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر بندر د سامانو تګ را تک د میلادي کال نور لسوا یو اتیایم راهسه روان دی. د دې نه خبرتونو خود کارکونکو په وینا یوازې په دې دوو اتل لسوا اتیا مستقل او شاوخوا درې زره دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي، نور شخصی کمپنو ته ورکړل شوی دی او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د مشال ریډیو سره تاسو د انټرنیټ دلاري په مشال ریډیو په پاڼه باندې هم راتلی شئ او د فیسبوک او ټوټر دلاري هم ملګری کېدلی شئ. د رواني غړي نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 46 نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل شوې ده، چیرې چې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې نن په خبر ایجنسۍ کې له ځایي مشرانو سره لیده کاته کوي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګه کې احتجاج کوي. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیزو عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي. دا خبره د یاد فوج د اما اډیکو څنګه ایس پی آر د یک شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده. په بیان کې دا سوي چې پاکستانی فوج د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په آر کې د همغږۍ او ګډې څارنې د ادارې په غونډه کې ګډون وکړي. بېګاله ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرستو ورکوونکو هیوادونو استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د حکومت لوړپوړي چارواکي، د خصوصي سېکټر او مدني ټولنې غړي هم ګډون کوي. او د شام څارونکو ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سغدریزي د شمالي د هیواد په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونه کې وژل شوی دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباري د شام حکومت کړی و او کروسی پاوز کړی و.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د تبوري والکا کړل د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ. استاد اسلام آباد نزمنګ خبريال سراج زهیر د کورنۍ ورسپانو د اداريو مهم ټکی اوروي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپنه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولې شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړي شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وسولېږي چې معنی دا شوا لفاټا او خیبر پښتونخوا وروسته دا معاملہ ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي، دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیدګه مونږ پورته کول پکاروي. ادارې اخر کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼخ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي زلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. کیږي. ادری وړاندې لیکي به شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله را پیدا شي. ادریا اخري کې وایي پاکستان له به پوره پوره کوشش کول وي چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي، او دواړه ملکونو له پکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی وایر ویب ویبپاڼې لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړی، تر هغې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولی او ترهګر یې پیاوړي کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د مجید بابر نورو.
دیوایر ویبپاڼه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي، او کشمیر کې د هند پر ضد نیغ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریځي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه ده چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپل نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست په هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي، او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ترکی وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له یورپ یونین سره د یو تړون له مخې له یونانه د هیواد ته ورځي. ترکی له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي او افغانستان ته استولي وو چې په نتیجه کې یې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکې کړې وې. نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیې له یونان تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ترکی رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورځپاڼې د افکان آلال قول ویلي چې وایي نن به 1500 کډوال له یونان ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ان ترکیې ته د کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه خود. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1.5 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي ګزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤل هوریه مصدق وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد ته د افغانانو له استولو ډډه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د غراز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,390 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس درته د ژمنې سره سم استونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو چې پکې به د کډوالو د مشکلاتو په غی باندې د چارواکو د جوابونو یا په هغه لړ کې د چارواکو لخوا د حل لارې واوري. مجید بابر د دې خبرونې کوربه دی.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان نه بے کوره شوي خلک وایي چې که هم دا مهال د بے کوره شو خلکو خپل سیمو ته ستنېدل پیل شوي دي، خو د دوی په خبره حکومت له پکار دي چې د دوی په سیمو کې د ولس لپاره کاروباري هلې ځلې هم پیل کړي. د میرامشاه او میرعلي بازارونو بیا رغول او دې سره سره دې د کاروبار لارې هم برابرې کړي، خو حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم عملي ګامونه نه دی پورته کړی. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
نمزار پدار ګرځي د چانه څری په نشته چې یا څه په وصول کې یا څه کاروبار په وکی میشته د خپل ازاله روکړش.
د میر سے سمرا سامان ٹرن گڈر سیمنٹ دا دونه چینه غړي د ټول د خور سره ملاو شو. ا دغه میر معاوضه زنه غړي چې د میسته معاوضه ملاو شو.
یا تمیراتی یا سکولینا بدول دی یا سپتالیا بدول دی یا ورسراجی کی مدد دی بزورا بدول دی آغا دا دی عوام پا منشا بنده دی عوام پا مرکی بنده دا آغا چه روشی
په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
ضربه اعظم عملیاتو وروسته د ژوند د نورو برخو په څیر د ځایي خلکو په کاروبار هم بد اغیز غورځېدلی. شمالي وزیرستان کې ټول بازارونه د کاروبار په حواله ډېر ګرم وو، خو میرانشاه میرعلي او د تاخیل کې نړیوال کچ کاروبار روان وو چې د افغانستان او پاکستان تاجران یې یو بل سره تړلي ول. خو د عملیاتو وروسته د غلطانه یوازې کاروباریان متاثره شول، بلکې د دوی کاروبار او بازارونه منډیې هم د منځه لاړې. او اوس شمالي وزیرستان کاروباریانو د خپلو توانونو ازالې او بیرته کاروبار شروع کولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. شمالي وزیرستان انجمن تاجران تحصیل صدر زین الله وایي ټول سامانونه له خاورو سره ګډ شوي.
د میر سمرا سامان ټرن ګډر سیمنٹ دا دونې چینې غړي دا ټول د خاورې سره ملاو شو. دغه میر معاوضه نه غوړي چې د میسته معاوضه ملاو شو. گورنر صاحب اعلان کړه دا مثال چې عرب اعلان یې کړه دا، خو میر دا وایي چې میر نه دا لستینه باقاعده وغوښته شي او میر دا وروغوښته شي.
دا تاجرانو په وینا میرانشاه میرعلي او دا تاخیل دیګان کې قریبا سور لزره دوکانونه او مارکیټونه وران شوي، چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو لک او یا عربه روپۍ تاوان وراوړېدلې. او اوس د ملک د نورو برخو تاجرانو ورباندې قرضې اوړېدلې. په دې اړه د شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پایو خان وای
میر اندازه د مسره چې سره دی کونده د ګندور د ډیر لزره دغه مسره لشتینه شته فلسطین حکومت تللې دی نه راور کاوه. میر بندې د خوای قرضې دی د پنجاب ولا میر صاحب کېری نه کښنی قرضې نه غوړي د کټن افسرتي پنجاب نرسي چې میر صاحب خپل ما ځان ملاو شي د مهرباني دا وکړو حکیم سامان ولا په مقابل د مهرباني دا وکړو چې د پزر نظر سي مشتارو کو چاکیم به اسپایر نه وي.
یو بل تاجر شیروالی خان وای په دې اړه د هر قسمه دولتي لوړپوړو چارواکو سره لیدل کتل کړي، خو ورسره هیڅ قسمه مرسته نه دي شوې.
نن زار په دار ګرځي د چانه څری په نشته چې یا څه په وصول کې یا څه کاروبار په وکی میشته د خپل ازلارو کړش میساخ په خود تکلیفي او ساخ په خوري بزرینه مننګ سول، بلکې ا بزرینه سامان یې هپ شي وړا په شه خرڅي دا میشته زر نه روکوي چلارې رو ډاکیږي میجوینی.
د شمالي وزیرستان متاثرین کمی کمیټې غړې دیدار وزیر وای که څه هم د شمالي وزیرستان بازارونه بیا آباد شي، خو د غلطه چې د اوسېدو لپاره کم شرایط کې خودل شوي د هغې په رڼا کې بهرني تاجران د غلطه د تجارت لپاره نشي راتللی.
میرانشاه او میرعلي شه لوی لوی کاروبار چې هغه شو مقامي کسون وي هغې سره و د پکتیا پکتیکا د افغانستان پټنر و د ټل د پړه چینار پاکستان د نرې برخې پټنرونه وي د کیم شرطینه چې تړلې شوي دي چایه تو ورته ژوند د وطن کارډ رو د په جیب شوي اغلون د ژوندو دروي در ده خو ظاهره خبره ده چې به وزیرستان نه د باني نه څوکتلی شي نه و د ټل نه څوکتلی شي نه د پکتیا پکتیکا نه څوکتلی شي. وزیرستان ته د لاهور نه کاسو روان شو د کراچۍ نه کاسو روان شو سټونو رتلل چې د کیم کاروباري خال دی او په دا شرطینه لوند کاروبار ونه شي کړی.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر او پولیټیکل انتظامیه لاړخه د شمالي وزیرستان تاجرانو ته د بازارونو او مارکیټونو د بیا جوړولو یقین ورکړل شوی چې دا مهال د خدی او میرانشاه ګوره قبرستان په مقام باندې واړه واړه مارکیټونه جوړ شوي، خو ځایي خلک او تاجران غوښتنه کړي چې تر څو میرانشاه او میرعلي لوی بازارونه په خپلو ځایونو نوي جوړ شوی او د دوی توانونو ازاله نوي شوي د غلطه د هغه پخوا په شان کاروبار ممکن نه دی.
د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو دا ستونزه چې په سیمو کې ورته د کاروبار کولو څه ذریعه نشته او حکومت آیا په دې لړ کې کوم اقدامات کوي او کنه، مې د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نذیر مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل. نذیر صاحب، په شمالي وزیرستان کې که یو خوا ولس ته دا تکلیفونه دي چې د هغوی کورونه نشته، د هغوی مالونه تباه شو، خو د هغوی کاروبارونه هم تباه شو، آیا داسې څه پلان حکومت لري چې کله دوی خپلو سیمو ته ولیږي کاروباري هلې ځلې دغه بازارونه به آباد شي؟
اصل خبره دغه دو چې ټوکې ما خبره وکړله چې موجوده چې شمالي وزیرستان ټول کال میرانشاه بازور دی که د میرعلي بازور دی دا خو مکمل ختم دی که نه، خو چې بازور ختم شو دغه سره کاروبار هی ختم دی. پلانینګ دغه دی چې فلحال موجوده دوه ځایونه پوتی جي شوال علاقه او د تخیل علاقه چې په دا باندې فلحال آپریشن شوي دی، انشاءالله امید
بیا دغه خبر کوم چې آیا د میرام شاه او د میرلی بازار د بیا رغولو د پاره چې حکومت کوم اعلان کړو چې دومره دومره عرب روپیا به دغه تور کوو دا به جوړو نو هغه باندې به کار کله شروع کی؟
پر حکومت کیم اعلان کرنا ہے کیم کیر ڈیمیج اغه دے پر میزا 1,60,000 ور کہی چ کیم کیر مکمل تا بشای 4,00,000 ور کہی دا بندے دی میر تقریبا دیوا میں اس مکھ میٹنگ واسا اسلام آباد کے نرمو یو ویر ایگزامپل ور کا چ یو ا دے خاصتے لری دے بانو نا چ زا شوا تر را نو یو ا رے مت 75,000 بندے 15,000 خاصتے مت راس نو دا تا تے میری اسٹیمیٹ والا گا وا نو پدی بندے تقریبا یو ا کوٹا جوری 50,000 کڑی پے بندے نمبر 1 خدا خبر ا سیکنڈ خبر دے بزور خبر ا دا گدو چ بزور کے خود ہا چ خپل ملکیت تائی دا سے کا سوچتا چا مکمل مارکیٹ نہ دی سو سو دکان نہ وی چار پو نیم سر دکان نہ چار اتیا دکان نہ دی زخ پلا مریا و دی عوام ریا دا دو چے ٹک تو یو پلاننگ دا جوڑ شی چے اگا بازور کے مثال دی وا یا روڈی نہ تیرا وی یا یو ترتیب تو جڑائی باقی نور چہ ہر سڑی دا دی خپل ملکیت پتہ ورا گی چے پغ ملکیت بند یو سڑا یو برگین جڑائی یو سڑا دے کپڑے مارکیٹ جڑائی یو سڑا چے کی مدو کنا اگا جڑائی یو سڑا ہوٹل جڑائی نور اغه خان کے پر مرضی بندے دا دے اغا مرضی دا کو پچھے دا ہر کچھ پختہ نہ مرضی بندے چوک دے کپڑے مارکیٹ جڑائی چوک چکی ما دکان برگین جڑائی چوک آڈا جڑائی چوک چا جڑائی چہی پر مرضی بندے وشی نور پدے کے دا دے خپل کو میں اختلاف آ مر دینی او دمزہ کے وہ بمزہ کے حق تلف کی جنا
نہ اس ملک سے دا خو اغا خبر دی چ حکومت ایم کیو تاسم کوی عملی کار او دا اولس وئی چ بس تے یو نیم دو کال او شو مونږ در پر در یو دا به کل دا شروع کی
کلا خبر دا دو چه دا خبر ال کته چ کیم سور کے دا تا کو میشتول دا لزرا تقریبا لاس لاکھ حال کا ایڈی پی جی سخر پناس کے پوتے دی دا ټول دے خبره تا پسوچ کی دی پخپلا زدی تا پسوچ کی چ آیا دمرا خان کی قربانی وی تلا دے مگ دے پرا دے امن دے پرا دے شمالی وزیرستان ای بچی نی اوان چا تر بڑا پے سوا ہر سڑی دا قربانی وی کچے دے امن دے پرا خپل کورینا ڈاک فریش ول کنا نن دا خبر دا پخپلا فکر مان دیو چ آیا دا خال کو دے پا عزت مند طریقہ سے رکھا واپس لاشی نو چیف آرمی اعلان کرا ہے چی تقریباً زر تر زر میش دا مطالبہ دو چی دی جنہ مخت دا خال کا خپل خپل رکھی تا واپس شی باقی چی چمرا کرونا دی آغا کا دی اسپتال متعلق تی کا دی پبلک ہیلت متعلق تی کا دی جوکیشن متعلق تی کا دی روڈینا دی کا آغا چی کمت بزوری نا دی آغا دا پولیٹیکل انتظامیہ ورسرا دی عوام کمیٹی ورسرا چی کمت دی پاک آرمی کمیٹی دا دا یو مشورہ جو کو لے مشورے مطابق دا
تاسونا د خلکو د تمې ذکر زیات دي یو خو تاسو تعلق په مرکز کې د واکمن حکومت سره ده دغه ګوند تاسو غړي دغه ګوند لموټ ورکړي دي دغه وزیر اعظم سره د ټولو سره تاسو ذاتی تعلقات د دین علاوه د شمالي وزیرستان د شمالي وزیرستان غړي یي دا خبره مونږه ار وخورو چې وزیر اعظم اعلان کړي دي وغه اعلان کړي دي نواز شریف اعلان کړي دي راحیل شریف اعلان کړي دي اعلانونه کیږي خو اولس دا وایي نظیر صاحب تاسو بم خبر یی چې مونږ پستر ګس نه وینو
بالکل دا حقیقت ہے پدا کې شاک نشتا دا تچ چې ما خبره کې حقیقت خدا نه راي چې قزا د خپل زړه وبس وستر نشي کنه دا وو غاوی نو رمو پزا کا خو ډېر کې لیدي ډېر صدی خو به هر حال قزا ډېر فریادونه وکا ډېر جنا وکا د مو کومې کو د مو خوان دې مان دې چې ته دې بکه خلک کوم بکسه کنه ته چیرې لور شي کنه نو رو آغا حالا چووی نه یا پیشال پدا کسما کسما دی بانو پا آس پاس علاقی که خیمه وقت سی وڑا وڑا بچون چو رووزی رمی خوان دی مندی رووزی کنا دا دی برداشت نه باہر خبرات کنا چه پچاک اسلام مسلمانی وی پشتونوی حکی وی کنا دا دی دغه نه باہر خبرات چه برداشت شی خو باہر حال امتحان دا پا میر بند علا پاک رو سلائی دای
اوز گورا نظیر سی با گورا اولس یو دا وی چه مونگا کل راتلو مونگ تای ویلیو چه دو افتو کی با واپس رای شنو مونگا طول خپل مال مویشی پریخوا دا شمالی وزیرستان دا هر کورنه دا جون دارومدار په ګډو بیزو په غواګانو په میګر دی هغه پاتې شوې دا غي هم څه معلومات نشته. کورونه وران شو، په کورونو کې مالونه اسبابونه ختم شو، دا غي هم څه حساب نشته. آیا تاسو حکومت ته دا وایي چې د دغو مالونو او د دغو مویشیانو کم یو سروې وکړي، د بازارونو سروې وکړي، د کور سروې وکړي، د دین چې مالونه پاتې شوي دا غي سروې وکړي؟
زبیا دا خبره تر درما چې څومره خبره دي، دغه خبره ټول اصل نه چور دغه دا چې د خلکو پاس لور شي. نه نه، تو ته یو کور جوړیږي، مثال در کوه، یو کور دا یو ټکادور 40% ټکادور وخلی، ٹھیک شولا؟ تو ته یو کور چې زه جوړ کړه سه یې کته پخپلا چې کور جوړ کړي، زه دا خبره کوم چې خپل عوام دلور شي، خپل کور دا پخپلا جوړ کو، چا 40% دا ټکادور وخلی، آ ټکادور دا دے اونر ته ورکو، مانه کې مکان ته دا ورکو چې دا دے پیسې، خپل کور پخپلا نقشه باندې خپل جوړ کا. انشاءاللہ
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمون تر غوګوي ضرور راورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 122. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
پختنخوا کی بے وطن جوڑ دی لکی مروت او میران شاہ امن لے دلواڑی پختن جارت او بٹ خیلا کی اسے دلواڑی بس پا اختر دی آئی خان نجڑے دلواڑی وطن کا آباد ولواڑی دا پختنخوا آباد ولواڑی وطن کا آباد ولواڑی